د سپورت ورځنی هنداره
د اولمپیک دی اونۍ د منځنو په دوهم ورځ نن د بایسکل غلبنې سیالۍ د برهان الدین رباني د تعلیم تربی پانتونه پیلېږي او تر پغمندري پورې ادامه پیدا کوي. د بایسکل غلبنې د فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالۍ کې 15 تن هلکان او د انجونو د ملي ټیم څخه 15 تن انجونې ګډون کوي. همداراز نن د سنوکر فدراسیون په دوهم سیالۍ کې د ملي ټیم د اتو لوبغاړو ترمنځ سیالۍ کیږي. د سنوکر فدراسیون مشر محمد عزیز می ازادي رادیو ته ویل له دغه سیالۍ نه هدف د اولمپیک د نړیوال بازین منزل او د غرض د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نړیوال سیالۍ لپاره د سلور تنو افغان لوبغاړو غوړه کول په ګوته شوې دي. د ورزش د 15 برخو بیلابیل سیالۍ د اولمپیک د نړیوال ورځې د منزلو په هدف د سې شمې په ورځ پیل او یو اونۍ به ادامه پیدا کړي. د ځوانانو د توه او قرن 21 ټیمونو د فوتسال د پرنیش په سیالۍ کې خپلو مقابلو ټیمونو ته ماتې ورکړي. د دغه سیالۍ مسؤول سید نصرت مجاه ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانانو توه شپږ د درې په وړاندې وکولای شول چې طوفان ټیم ته ماتې ورکړي او د قرن 21 ټیم 5 د 2 په مقابل کې وتوانید چې د برېښنا شرکت فوتسال ټیم ته ماتې ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د نیکی سپورت ټیم له نیکزات او استقلال له پدیدي ټیم سره نن شپه د سیالۍ ډګر ته وزي. د روژه فوتسال جام سیالۍ د روژه د میاشتې له لومړۍ نیټې نه پیل شوي او د دغه میاشتې تر پایه ادامه پیدا کوي.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. خبری ساعت په همدې ورځ درې ورځې په اونۍ کې یعنی دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او د پلوی خارونو کې د اف ام په 3.15 په اوریدلی شي. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه او مطالب لرو. دغه راز د روژې د مبارکې میاشتې ځانګړی پروګرام هم درته خپرو، خو اوس به سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. د پاکستان د سم ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې د سخت ګرمۍ له امله د وژل شوو کسانو شمیر شیبه په شیبه پورته کیږي او د چارواکو په وینا چې تر اوسه پورې د په دې سیمو کې د سخت ګرمۍ له امله د وژل شوو شمیر له 200 څخه زیات شوی دی. جزئیات به له پیښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق پر پورته وورو.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغه وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همداراز د دې ایالت په جیکب آباد، دړکنه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخه له امله د وژل شوو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیايي چارواکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیايي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سه شنبې په ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 280 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری یې د کراچۍ اوسیدونکي ول. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی، خو سربیره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایو له گنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ته چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخه درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1990 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنۍ مرستې په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سه شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسیدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغان د پاکستاني پوځ مرستندویو مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي، نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي، ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زغ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نیم زر ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلوهلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیايي حالت پکې مرګونه و چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخو د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بل خو د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په کراچي کې په داسې حال کې چې د تودوخه درجه تر 40 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي لامل پر مرکزی حکومت سخت نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره د رواني میاشتې شپږویشتمې نېټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
سپینه مانی په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کورد ځواکونو وروستي پرمختګونه ستایي او هغه یوه داسې نمونه بولي چې کیدای شي د عراق د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره هم وکارول شي. دا چې له داعش څخه د سوریې د عراق ښار بیرته نیول به احتمالي راتلونکی هدف وي کنه چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو جزئیات به نور جزئیات به د فریبا ظاهر پر راپور کې واورئ.
کورد ځواکونو تیره اونۍ د سوریې یوه مهمه پوځي اډه چې د ترکیې د پولې په اوږدو کې اسلامي دولت ډلې اشغال کړې وه بیرته ونیوله. دغه اډه د داعش ډلې د بهرنیو ځواکونو د تګ راتګ یو عمده مرکز بلل کېده. کورد ځواکونو همداراز د سه شنبې په ورځ د عین عیسا په نوم ښار چې دا هم د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و ونیو. دغه ښار د رقې ښار په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. ویل کېږي لا هم کورد ځواکونه د رقې ښار د نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کورد ځواکونو دغه پرمختګونه یوه داسې نمونه یا بیلګه بولي چې کیدای سي په عراق کې هم د داعش له لوري د اشغال سویو سیمو د بیرته ترلاسه کولو لپاره کار ترې واخیستل سي. که څه هم په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایی بمباري او هم د استخباراتي معلوماتو شریکول د دې سبب سو چې دغه ډله له ماتې سره مخامخ کړي، خو د سوریې او عراق په یو شمېر نورو سیمو کې داعش برلاسه ښکاري. د روان میلادي کال په پسرلی کې وروسته له هغه چې په رمادي ښار کې عراقي ځواکونو خپل سنگرونه پرېښودل، د اسلامي دولت ډلې دغه ښار ونیو. خو په ټوله کې هغه پرمختګونه چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایی کمپاین او ځکني ځواکونو ترمنځ د کورد ځواکونو د عالي مشارکت له کبله ترلاسه سوي دي په پراخ ډول ستایل سوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په دې اړه وایي:
is I think an indication of how critically important it is.
زه فکر کوم دا مساله د دې ښکارندوی کوي چې د داعش په وړاندې مبارزه کې د یو پیاوړي او اغیزمن متحد درلودل د امریکا لپاره څومره مهم دی.
An effective partner fighting ISIL on the ground.
جاش ارنس د کورد ځواکونو په بریالیتوب کې د انقره هغه موافقه موثره وبلل چې تیر کال د امریکا په غوښتنه عراقي وسلوالو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د ترکیې له خاورې تیر سي او د کوباني سرحدي ښار د بیرته نیولو لپاره د سوریې له ځواکونو سره یو ځای سي. جاش ارنست دا هم وایي چې امریکا د عراقي ځواکونو د جوړولو لپاره ډیر مصرفونه کړي دي او په ځنګړي ډول یې په کورد سیمو کې شي پایله اخیستې دي. د پینتاګون او کورد ځواکونو ویندویانو په دې اړه چې رقه ښار به د دوی احتمالي راتلونکی هدف وي کنه له څه ویلو ډډه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي کورد ځواکونه د خپل بریالیتوب د دوام لپاره وخت ته اړتیا لري، سره له دې چې کورد ځواکونو د